دا مشال لړیو دا ستړي مشي وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. دا مشال لړیو د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هرکلی وایي. په روان خبري غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم درخبرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت ضد لانګ مارچ په اړه تازه حال هم د سر شریکو خلومړی وار ورکو مریحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان تحریک انصاف لاریونوال د اسلام آباد په لور روان دي. په شمالي وزیرستان کې دوه کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او روس د یوکرین په ختیځ کې د یو سخت یرغل لپاره خپل قواو زیاتولو ته دوام ورکړي. تفصیل: د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د حکومت خلاف د دوی لاریون کې لټولو خندونو څخه به تیریږي. عمران خان نن د اسلام آباد لوري ته د لانګ مارچ پیلولو وروسته سوابه انټرچینج ته په رسیدو خپل پلویانو ته په خبرو کې ویل چې د اسلام آباد ډی چوک ته به هرو مرو ځان رسوي او هیڅوک یې لاره نشي نیولی. تحریک انصاف ګوند د اسمبلۍ ماتولو او نوو انتخاباتو غوښتنو لپاره لاریون اعلان کړی چې ورته د آزادۍ مارچ نوم ورکړی دی. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې لانګ مارچ له پیښوره پیل شو. سوابته پر رسیدو عمران خان خپل پلویانو ته لنډه وینا وکړه. نوموړي وویل دی وای زموږ احتجاج به پر امن وي. ټول پاکستان ته وایم چې تاسو نن راوځئ د خپل ملک لپاره او د حقیقي ازادي لپاره. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي صوبایي وزیرانو او د ګوند مشرانو د جلوس په شکل کې خپلې قافلې روانې کړې دي. بلخو د اسلام آباد انتظامیه د فیض آباد انټرچینج تړلې دی او هلته کنټینر ایښې دي. د پېښور نه اسلام آباد او لاهور ته تلونکې لارې او د پنجاب نه هم اسلام آباد ته زیاتره لارې تړل شوې دي. په اسلام آباد کې ګڼ شمېر پولیس هم ځای پر ځای شوي. پرون په اسلام آباد کې د کورنو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله یوې خبري غونډې ته وویل چې وفاقي کابینې پریکړه کړې چې پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ کولو اجازه نه ورکوي. ویل چې دا تحریک انصاف لاریون د فتنې او فساد مارچ او عمران خان غواړي چې لارې په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل کړي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد کمشنر ته د تحریک انصاف ګوند د لاریون لپاره د متبادلو انتظاماتو د کولو امر کړی. سپریم کورټ نن د تحریک انصاف ګوند د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره د لارو بندولو او چاپو پر ضد د یوې درخواست اورېدنه کوله. سپریم کورټ ویلي چې د پی ټی آی د لاریون لپاره د مناسب ځای ورکړل شي او د احتجاج کوونکو د تګ راتګ لپاره د یو پلان جوړ کړل شي. عدالت دا هم ویل د ضلع انتظامی چارواکي به له تحریک انصاف ګوند څخه دا باور هم اخلي چې احتجاج به پوره منوي او مال او ځان ته بس زیان نه رسیږي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلواله یو ځایي کس په هدفي برید کې وژل دی. د میرعلي تاڼې او چارواکي د نوم د نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نن په میرعلي بازار کې د شاهین الله نومیتن چې د رزمک غړیوم سیمې اوسیدونکي وسلوالو پر رڼا ورځ وژلو. پولیس وایي بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د عین حال کې پولیس وایي په میرعلي خیسور سړک د یو بل ځایي کس مړې موندل شوی دی. دغه کس عطا محمد نومیدو چې دوه ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو تښتولی و. پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمې درج شوې دي او د پیښو پلټنې پیل کړې دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي د بلوچستان په شیرانی ځنګل کې د لګېدلي اور ډېره برخه یې مړه کړې ده. وفاقي وزیر او د وزیر اعظم لخوا د دغه ځنګل د اور مړ کولو لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي مولانا عبدالواسع پرون رسنو ته ویل چې په ځنګل کې په لګېدلي اور د کابو موندلو لپاره د ایراني جهاز مرسته ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل چې د 95 نه تر 98 فیصد پورې اور مړ شوی دی. مولانا عبدالواسع زیاته کړې چې جهاز په کومک خای د نن پورې اور مړ کړی شي. په عین حال کې چارواکي وایي چې د اور لګېدو له امله د کډه شو کورنو سره یې مرسته پیل کړې. د شنه غره او سلیمان غرونو په ځنګلونو کې د اور د مې په 12مه لګېدلو چې پکې درې کسان د اور مړ کولو په هڅو کې مړه شوي دي. لا هم څرګنده نه ده چې د اور لګېدو علت څه دی. او روس د یوکرین په ختیځ کې د یو سخت یرغل لپاره خپل قواو زیاتولو ته دوام ورکړی دی. روس غواړي چې هلته په دوو ښارونو کې یوکرینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې هیواد یې د بقا د جګړې سره مخامخ دی چې ښایي برخلیک یو ټاکي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې په دونباس کې حالات ډېر ستونزمن دي ځکه چې روس د یوکرین په ختیځ کې خپل بریدونه سخت کړي دي. زیلنسکي پرون شپې مهال په وینا کې وویل د روس د پوځ ټول ځواک چې لا هم د هغوی په لاس کې دی په برید کې په کار اچول شوی روسی ځواکونه لدریو لوري څخه پرمختللی سو د یوکرين ختیځ برخه محاصره کړي. په ختیځ کې د دونبا سیمه لا د یوکرينیانو په ولکه کې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې ملهم اراده درته وړاندې کړ. کچره سره باندې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف د حکومت ضد احتجاجي لاریون له خیبر پختونخوا پیل کړی. د لاریون مشري پخوانی وزیر اعظم عمران خان کوي. تازه حالې په روانه غړي کې اوریدل شي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونه په واکمن ګوند تور لګوي چې احتجاجي لاریون لپاره سرکاري وسایل کارولي دي، خو پی ټی آی د پی ټی آی صوبایي اسمبلی غړي دا تور ردوي.
داغه پیمنٹ کړي د پرکارډ باندې موجود دي. دا د راشي ودي ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دي او خلک په پیسو باندې جلسو لروړي په دې شکل زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي.
د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور تر څه حدا قابو موندل شوی دی.
نو ایرانی جازو واکی کارونه وکړ خو موږ خپل چې کوم فایر لاین طریقه کړي او هغه باندې موږ زیاته ځنګل په هغه باندې بچاو کې.
د شمالي بلوچستان د رزمک ډیویژن ځین کلو اوسیدونکو احتجاج خپل ماشومان ته د پولیو واکسینو لور کولو انکار کړی دی، خو چارواکي وایي چې په دې لړ کې اقدامات پورته کوي.
که چیرته دا خبره وایي ان شاء الله موږ به خلاف اکشن اخلو، ځکه چې دا خو ډیره بده خبره ده چې یو ټیچر یا غړي چې نه کوي او خلک راوځي خپل بچن ته پولیو نه ورکوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره وسی. دا مشال رادیو قدمونه ودونکو تاسو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د پاکستان کې مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف د حکومت ضد احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ له خیبر پختونخوا پیل کړی دی او په دې اړه تاسو تازه حال په تیرو خبرونو کې واوریدل. عمران خان، په مشرۍ کې دا احتجاجي لاریون سوابه انټرچینج ته رسیدلی دی، دا غینه هم وخته دی. اول ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان لنډه وینا کړې ده، ویلي دي چې ټول خندونه به لری کوي او ارومرو به د اسلام آباد ډی چوک ته رسیږي. په عین حال کې د پاکستان سپریم کورټ هم یو غکړې ده، پریکړه کړې ده او امر یې کړی دی چې تحریک انصاف ګوند ته د لاریون لپاره متبادل ځای ورکړل شي. تازه حال به اخلو د انټرچینج نه هم د سوابۍ او د اسلام آباد کیسه حالات دي. دا و هم تاسو درکو را سره غلام غوث ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث تلوم شي سره اسلام آباد د مشال ریډیو همکار گوهر مسعود هم ټلیفون په کرخه دی. گوهر تاسو ته مار کلی وای اول بل شو غلام غوث تازه حل راسه شریک کړي چې په کوم پړاو کې دی د تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ.
جی بالکل ګلایا صاحب، تازه حال دی چې د لانګ مارچ چې کوم نګری د پی ټی آی ګن شمیر ځینې کارکنان نکم چې د عمران خان د کنټینر نه مخکې په اټک سیمه کې چې کوم د هارون آباد پل دی او په هغه باندې چې کوم دغه په موټر وی باندې دا د خیبر پښتونخوا او د پنجاب دغه د پل هم د بونری هم د هغه ځای ته رسیدلی دي. لږه شپه وړاندې هلته چې کوم پولیس دی په ذکر شوی نو د هغې لخوا په دې باندې هغه انسوګیس هم وکارول شو، خو البته چې کوم احتجاج کوونکي او د لاریون ګډونوال وي هغه هارون آباد پل ته ورسېدل او په هغې باندې چې کوم د شګو د خاورو ډیری او کنټینر یې کوم دغه کړی دي دا هغه د پورته کولو کار هغه پیل کړی دی او هغه کنټینر یې او هغه اوس بوخ دی دغه لارې چې کوم نه ځان ته دغه کوي سپاکۍ هغه چې کوم پولیس اهلکار او ابتدایي توګه باندې چې کوم دغه کړی او دا شیرینګ یې کړی او انسوګیس یې کارول او هغه په شا شوی دی او هغه ته کې د تحریک انصاف کارکونان دغه لارې سپاکۍ څنګه چې وته عمران خان ویلي وو په سوابۍ انټرچینج باندې چې موږ به دا ټول رکاوټونه لرې کوو او ځان به دغه ته رسوو اسلام آباد تر څو واستازه پدې کې یو دغه دام لاږي چې دغه په زور او دغه کې تیل ماټیل چې کوم د کنټینر دی او خاصي او درې د پی ټی آی کارکونان دغه ټول لاندې دغه شوې دي غوربېدلې دي، خو البته نور ټول چې کوم نینو په راغي لګیا دي دغه کوي خپل لار ځان ته دغه کوي سپاکۍ. او عمران خان د دې نه مخکې چې وته کومه وینا وکړه د دې نه شاته چې کوم د ثوابۍ انټرچینج دی په هغې باندې نو هغه خپله ژبنچا وخوله چې موږ به ځان ډېر چا وخته رسوو. خو په دې کې یو خبره دام د وکمه چې لکه هلته په اسلام آباد کې چې دوی کوم درخواست ورکړی د جلسې لپاره، نو هغه د کشمیر هائی وے یا سرینگر هائی وے د پی ٹی آئی چې هم هلته اسلام آباد کوم چارواکي دي کوم نغدي عہدیداران دي هغو هغه ځای په لیک کې یا مطلب په رسمي دستاویز کې ورکړی. دلته عمران خان چې کوم دی نو د ډی چوک خبره کوي، نو ډی چوک او سرینگر هائی وے کې خو تقریبا 9 کیلومتره په هغه کې لږه لږه ده حاصله ده. نو دا په کې یو بل دی عمران خان حکومت باندې دام غږ وکړه. زمونږ په وخت هم لاریونونه شوي دي، مولانا فضل الرحمن هم یو لاریون کړی او بلاول هم کړی، او مونږ هغې ته هیڅ رکاوت نه و دغه کړی په لاره کې اچولی. او په کار ده چې عدالتونه د دې نوټس واخلي او مونږ ته د لارې
عمران خان پخپل وینا کی نور گندون تا هم د لانگ مارچ یا د احتجاجونو اجازه ورکړی و. په اسلام آباد کې نن سپریم کورٹ انتظامیه ته ویډیو چې دوی ته د متبادل ځای ورکړ شي، په دې کې څه پرمختګ شوی دی؟
ډیر مننه ګلیا صاحب. بالکل نن د سحر راسا په سپریم کورٹ کې دا اوریدنه روانه ده چې کوم دا لانګ مارچ معاملہ ده، په دې اړه باندې د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې درې رکنی بینچ دا اوریدنه کوي. هغه په دا لک سات مخ کې چې کوم اوریدنه وشو په هغه کې حکومتي اټارنی جنرال ته دا وویل چې تاسو په دې اړه باندې موږ ته تفصیلات راکړي دي او څه تفصیلات راکولې شي. هغه دا خبره ورته مخکې کړل چې وزیر اعظم په وفاقي وزیرانو باندې مشتمله یو کمیټي جوړوي، هغه کمیټي به فیصله کوي. او وزیر اعظم ته هم د اټارنی جنرال دا وویل چې وزیر اعظم ته هم ستاسو پیغام مونږ ورسولې دي، او وزیر اعظم دا وایي چې مونږ د قانون په حکمرانی باندې په بلادستي باندې یقین ساتو او چې څنګه قانون او عدالت وایي داسې به مخکې ګامونه پورته کوو. خو د سلا او د مشورې لپاره په وزیرانو باندې مشتمله یو کمیټي به جوړو، هغه کمیټي چې څه فیصله وکړي چې پی ٹی آئی عمران خان ته په کم ځای کې دوی د درنې یا د لانګ مارچ اجازه ورکوي. خو په بل طرف باندې سپریم کورٹ دا هم هدایت کړی دی تحریک انصاف ته چې دوی ته اجازه او ځای ملو شي، نو دوی به د خپل حرکتونو سره او داسې اقداماتو سره کوشش کوي چې نو وکړي چې هغه د قانون خلاف ورزي وي او د هغې نه په معاشره کې یا د حکومت لپاره د انتشار ذریعہ جوړ شي. په دې اړه باندې دوباره یې تر اوسه پورې اټارنی جنرل سره جواب عدالت ته پیش کړی نه دی، او عدالت کې د دې خبرې انتظار کیږي چې د حکومت لاړخه چې کوم چیز مخ کې راشي په هغې باندې به عدالت خپل فیصله وکړي. خو د عمران خان وکیل دا خبره کړې ده عدالت ته چې کچرته داسې وشي چې مونږ اول نه هم یو درخواست ورکړې دي او د هغې درخواست په ځای باندې مونږ ته اجازه راکړي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. د عمران خان وکیل یا د پی ٹی آئی وکیل بابر اوان دا خبره عدالت ته مخکې وړاندې کړې ده.
هغه کې دا سری نه کر هایوی خبر وا چې دوی دوالته گوہر تاثر اثر اسے سنگا گوہر خبر اوکھ غلام بوس اچھے د عمران خان وکیل د پاکستان تحریک انصاف وکیل بابر اوان سپریم کورٹ ته ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت سره د مذاکرات لپاره یو ډله جوړ کړی ده. خو وزیر اعظم عمران خان پخپل وینا کې هلته ویلي چې موږ حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کوو، نو دوی او خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې دوی به په هر صورت کې ځان هلته رسوي. هلته تاسو مقامی مشرانو سره د پی ٹی آئی خبرې هم شوې دي، هغه څه دریز لري؟ غلام غوث موږ غواړی تاسې غالباً چې د غلام غوث لائن کته شو. گوہر ته بیا رزو گوہر په اسلام آباد کې په عمومي توګه څه صورتحال د ځینی منګه په د ټولنیزو شبکو او د میډیا د لاري ګورو چې معمول لاري کسوم ترل شي دي، خو معمول چې د عادي ژوند دی او سدسي بد پیخه د نورو سیمو پرتله نه رامسته شوی.
ګلیا صاحب یقینا په دې وخت اسلام آباد کې چې کوم د معمول ژوند دی هغه ډیر زیات متاثر شوی دی. د خلکو کوشش دغه دی چې هغه مارکیټونه بازارونه او دکانونه ته لاړ نشي په کور باندې پاتې شي. دا هم اطلاعات راځي چې د راولپنډۍ په مختلف ځایونو کې سیګنلې د موبایل کټ کړې شوې دي او ورسره ورسره اسلام آباد پولیس په غټه توګه باندې گرفتاری یعنی نیوکې هم شروع کړې دي او په سو سو ځایونو کې خاص کر لکه فیض آباد شلو او دغه سه کشمیر هاي وی شولا په دې باندې دلته د پولیسو او د مظاهرینو په منځ کې جګړه هم شوې دي او د مظاهرین باندې ډنډي استعمال هم شوې دي. په دې دوران کې ډیر ډیر کسان نیولې شوې هم دي او په بل طرف باندې لک سات مخ کې د کورونو چارو وزیر رانا سناولا خبری کانفرنس هم وکړه. په هغه کې دا خبره وکړه چې موږ به د سپریم کورټ چې څوم فیصله راکړي هغه باندې به عمل درامت کوو. خو دا خبره د یادونه وړ ده چې عمران خان دلته چې راشي هغه لانګ مارچ خو به وکړي خو موږ به د فساد یا د انتشار به په هیڅ صورت باندې دوی ته اجازه نه ورکوي.
صحیح ګور ډیره زه تمنه تفصیلاتونه د دې ټول سیاسي منظرنامې تجزیه لپاره بیا زو اسلام آباد ته او طارق خان را سره ټلیفون په کرخه دي. ستړي مشي تکنیکی همکار راته وی چې طاهر خان سره زمونږ رابطه منقطع شو خو بیا کوشش کوو چې هغه سره رابطه وشي او په دې سیاسي حالاتو را سره خپل تجزیه شریک کړي چې هغه دې حالاتو ته څنګه ګوري او دا به کم لور ته ځي ځکه چې کوم ګورو احتجاجي لاریون پیل شوی دی او څنګه د مشال اړیو همکارانو نه تاسو واوریدل چې د ثوابی انټرچینج ته د اغینه راوختي دي د احتجاجي لاریون د عمران خان په مشرۍ کې او د دې بلخوا په سپریم کورټ دا یو هغه کړی دا چې ترسو عدالت والا فیصله ورکوي چې په دوی نه د پی ټی آی نه دا بیان حلفي واخلي چې د دوی احتجاج به پر امن وي او املاکو ته به زیان نه رسوي او د دوی به دغلته بیا د ځای لپاره د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت یو ډله هم تشکیل کړی ده چې هغه به بیا د مذاکرات وروسته یو ځای ټاکي. غالبا طاهر خان سره زموږ رابطه چي ده هغه کوشش کوو چې ورسره وشي او په دې حالاتو را سره خپل تجزیه شریکه کی. په پاکستان کې کوم ګورو نن ټول ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت پر ضد د لانګ مارچ خبرې دي او په دې کې په د خیبر پختونخوا پرتلا په نورو ځایونو کې بدې پیښې هم رامنځته شوې دي. پولیس اوښکې بوینکې ګاز هم کارولی دي خو تر اوسه پورې بده پیښه مخې ته نه ده راغلې. په دې اړه باندې چې څنګه تازه تفصیلات راځي تاسو سره به شریکو او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي اسمبلی غړي صوبیا شاهد نیبق یا قامی احتساب محکمه کې یو درخواست جمع کړې دي او دا دریځ خپل کړی دی چې تحریک انصاف مشر عمران خان سره د مرکزی قائدینو په صوبه کې د خپل ګوند جلسو او د لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل او پیسې کارولې دي. صوبیا شاهد له قامی احتساب ادارې غوښتنه کړې ده چې باید د دې احتساب وشي. بلخوا په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې دوی ټول د پارټۍ غړو په خپل خرچو د هر څه کړي دي او هلیکاپټر د استعمال لپاره یې صوبایي حکومت ته پیسې هم ورکړې دي. پر دې موضوع له پیښوره د شبیر مجان دا رپورټ اورو.
دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پر ضد لانگ مارچ لپاره پیښور ته سره د مرکزی قیادت څو ورځې وړاندې راغلی وو او د مئی په 28مه پیښور وزیر اعلی هاوس کې د دغه لاریون اعلان هم کړی وو. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي سمله یو غړی صوبیا شاهد په خیبر پختونخوا کې د نیب یا قامی احتساب محکمې ته خواست کړی دی چې د تیرو خوشا څلور پنځه ورځو راهیسې عمران خان د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل او مشینری د خپل ګوند د جلسو لپاره کاروي نو باید د دې پلټنې وکړي شي. پېښور کې خبریال عرفان خان چې په دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو خپل خبر خپور کړی دی، مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د تیرو څلورو پنځو ورځو نه د پاکستان تحریک انصاف مرکزي قیادت چې د هغوی تعلق د پنجاب د سند بلوچستان او د ګلګت بلتستان سره دی، هغه راغلی دی او د پېښور سیول آفیسر مس کې پاتې کیږي. د هغوی څومره اخراجات دي هغه د سرکاري وسایلونه پوره کیږي، په هغه کې د گاډو استعمال هم دی. دغه بنیاد باندې د مسلم لیگ نون رکن اسمبلی صوبیا شاهد بیبی ډایریکټر جنرل نیب خیبر پختونخوا ته یو درخواست ورکو او هغه مطالبه کړی ده چې پخوانی وزیر اعظم د خیبر پختونخوا وسایل چې دی نو هغه ډیر بې دردی سره استعمالی. د وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم هیلیکاپټر دی هغه هم عمران خان صاحب استعمالی، کوم چې د هغه اختیار نه دی او دا کار غیر قانوني دی.
صوبیا شاهد چې پختونخوا نیب کې دغه خواست جمع کړی دی په درخواست کې زیاتوي چې نه یوازې د پارټۍ مشران بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سوشل میډیا چلوونکي غړي دي او د نورو صوبو نه راوستي دي د هغوی هم ټوله خرچه د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه نو چتوي. خو دغه ټوله خبره پاړم په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار بیرسٹر محمد علي سیف او بیا نورو صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړي، خو د لنګمار د مصروفیتو له وجې خبرې ونه کړې. خو بیا د صوبایي سملې غړي فضل الهي مشال لیړو ته وویل چې د هلیکاپټر خرچه د ګوند مشرانو حکومت ته ورکړه ده او بل دا چې دوی ټول هر څه په خپل خرچ کوي نه چې د حکومت په پیسو.
داغه پیمنٹ کړي د پرکار باندې موجود دا د راشي ودي ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دی او خلک په پیسو باندې جلسو لروړي په دې شکل زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي. زما په خپل روانه م په خپل باندې چې کم دی هغه خپل روان شي هغه روان کړي دي. زما سره یو سرکاري وسایل نشته دا ټول مونږ په خپل کو کنه مې نه ګان ام پی ګان په جره سره سرکاري سکیورټي وي او عمران خان سره کومه سکیورټي وي او هغه سکیورټي دي راته چې نو خپل ګرین بک واخلي کړي دي.
دا دمدنا چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن یعنی 25 مئی نه د اسلام آباد په لور د مرکزی حکومت خلاف لانګ مارچ له پیښور پیل کړی دی چې ورسره د ګوند مرکزی قیادت نه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په شمول ټول حکومتي غړي هم د قافلو په شکل کې روان شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
مشال ورځ تاسو غوږی په شمالي وزستان کې په دوو بیلابیل پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د میرعلي پولیس تانې یو چارواکي چې نومینه غوښتل مشال ورته ویل چې نن د میرعلي په بازار کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژل دي. د دوی په خبره په میرعلي خیسور سړک باندې یو ځای کس عطا محمد دوه ورځې وړاندې نامعلومه کسانو چې اغوا کړی وو نن سهار یې مړې موندل شوی دي. د دوه پیښو نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
علی پولیس تانه یو چارواکی چنه غوختل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چنن د میر علی په بازار کې په سره ورځ وسلواله یو ځای کس په هدفي برید کې ووجلو او برید کون کې وتشتیدل. د دوی په وینا میر علی خیسور سړک باندې دویم ځای کس عطا محمد چې دوه ورځې وړاندې معلومه وسلواله اغوا کړي وو نن یې مړې موندل شوه. د پولیسو او ځای خلکو په وینا میر علی بازار کې ځای کس شاهین الله چې د رزم غړیو موسیدون کې دی په سره ورځ ډګ بازار کې وسلواله په برید وکړ او ځای پر ځای ووجلو. برید کون کې وتشتیدل. د خیسورو سیدون کې ادرحمن په وینا دویم کس عطا محمد دوه ورځې وړاندې د تورو شیشو ګاډي کې نامعلومه وسلوالو میر علي خیسور سړک باندې اوچت کړی وو نن یې په مرمۍ ویشتلې شوی جسد د ټوچی خوړ پورې سیمای مرکی کې موندل شوی. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوی او پلټنې کړي. د مای پسور لسما میران شاه کې وسلوالو د یو هوټل مخې ته پر ناستو کسانو برید کړي وو چې د یو ماشوم په ګډون سلور کسان یې وژلی ول او یو بل یې ټپي کړي وو. او میر علي تقسیمه کې د اپریل په 29 په موټر سایکل سپارو مخپټو وسلوالو ځایي کس او ځوان سید مانور په ډزو وژلی وو او برید کون کې تښتېدلی ول. د اپریل په 26 هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان وژلي وو. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اولسم هدفي برید دی او دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو شوي. تیر 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول درې شپته هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پر لتونه شوي او د امن باوري کولو غوښتنه شوي، خو حکومت او امنیتي چارواکو هم په وار وار دا وکړي چې تر ډیره حده سیمه کې امن باوري کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هم هڅې روانې دي. دوی ویلي چې د وسله والو ضد یې مخصوص عملیات هم وخت په وخت دوامدار ساتلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی په بلوچستان کې چارواکو ویلي دي چې د ایرانی جاز له لارې د شیرانی پر ځنګل پر لګیدلی اور باندې کنټرول ترلاسه کړی دی او د اور لوی برخه یې وژلې ده او کوم خلک بې کوره شوي دي د هغوی سره د مرستو لړۍ هم روانه ده. بلخوا له سیمینا ځینو خلکو دا هم ویلي دي چې د شیرانی په ځنګل کې په ځینو برخو کې لا هم اور بل دی او باید حکومت د اور د مړ کولو لپاره خپل عملیات جاری وساتي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 1500 کیلومتره لري و شمال لور ته او خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د شیرانی په ځنګل کې د لګیدلی اور لویه برخه اوس مړه کړې ده. د خبره د وزیر اعظم پاکستان له لوري د شیرانی د ځنګل د اور وژنې په خاطر ټاکل شوی خاص استازي او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی د مې په څلور وشتمه نیټه په کوټ کې وي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د ایرانی جاز په کومه کې د یاد شوي ځنګل په لگیدلی اور باندھی کنٹرول مندلی دی.
وہاں جہاز ایران حکومت نے جہاز بھیج دیا اور کام بھی شروع کر دیا. اب تقریباً 95% یا 98% سے ابھی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ آگ بجھ چکا ہے.
حالت د ایران حکومت جاز راکړي او کار هم شروع کړي او په اوس تازه رپورت کې ویل شوی دی چې تر اوسه د 95% پورې اور مړ کړی دی او اوس معامله ختم شوی ده، ځکه چې اوس هلته انګار او سکروټ شته. خو که جاز خپل کار دغه ډول روان وساتي نو بیا به نن یا سبا دغه اور مخله مړ شي. مولانا عبدالواسی په وروژنه کې د ایرانی حکومت تر څنګ د وزیر اعظم میاض شهباز شریف مننه وکړه او ویې ویل چې د مرکزی حکومت او صوبایي حکومت سره سره د فوج او مرستندوی ادارو کومک هم په اور وژلو کې لوی کردار ادا کړی دی. بلپلو ته د شیرانی څخه په راغلو اطلاعاتو کې هم د حکومت او ایران له لوري د شیرانی ځنګل و اور مړ کولو ته هرکلی سوی دی. په دې ترڅ کې په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کارکوونکي ایم سخیل راته وویل چې د چلغوزی د اونو څخه اوسم لوګی پورته کیږي.
اوس چنګاریان یا هغه پات دی یا په زړو ډډو کې یا په هغه چې کوم د چلغوزی ریزن راوځي، د هغه ریزن داسې وي لکه مبلیل موږ په دې علاقه کې و هغه ته شای وایو زرنا دا رنگی چې لرګی وسځي لاغه ځخه لرګی ګرم کله چلغوزی زبه خاص کیسه ماده راویز شو هغه ته سرنا یې هغه بیا دا رنگی لکه مبلیل دا رنگ اور نی بس خالی دوګای وی نو دوګای تقریبا پر یو 2 پوینټ باندې وو. نو سبب ان شاء الله موږ زو دغه به هم مړ کو. نو ایرانی جازو واقعي کارونه وکړ خو مش خپل چې کوم فایر لاین طریقه کړي او هغه باندې مرسته چنګل پاغه باندې بچاو کې
دغه ډول ډېرې ځای خلکو دا حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې تر هغه وخته پورې خپل عملیات نه ختموي چې تر څو اور په بشپړه توګه نه وي مړ شوی. په دې اړه په سیمه کې د ماحول او ځنګلاتو د تحفظ لپاره کارکوونکي ټولنې اشر یو وتلي غړي سالمین خپلواک تیر شپه ناوخته و مشال ډیډو ته وویل
دا چې کوم کلیوال دي دوی موږ دا خبره کوله ول دا اور به دا چې کوم دي د ځنګوزی د خپل زاول لري دا به 15 شپې بل وي. لهذا پر دې باندې د حکومت دومره د خیر څخه دی مظاهره نه کوي بلکې داسې دی نه لکه مطلب عملیات نه ختم کوي بلکې دا د اور د سړولو لپاره دوی خپل هلې ځلې تر هغه پورې ساتي چې تر څو پورې دوی ته موږ دا وکې نه کوو چې اور ختم دی چې اور بل دی په 15 ځای دی او واړه واړه سوکه سوکه بلیږي. یعنی چې په 15 کیلومتر ته چې موږ ته راښکاري دی دا به نو څومره اور بل وي په دې شک نهسته چې اور ډېر زیاتې کم سوی دی ختم سوی نه دی.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د شیرانی د شنه غره او کوه سلیمان په لمن کې د مې په 12 نیټه ځنګل اور اخستی وو چې لامل تر دم غړي پوری درې کسانو خپل ژوند لاس اور کړي او څلور نور ټپانسي وو. خود چارواک پوینا چې د دې اور څخه شاوخوا 15 کیلومتره د ځنګل برخه اغیزمنه سوې ده او په نتیجه کې 2500 کسان هم د یو ځای څخه و بل ځای ته وکړه کول ته اړ شوي دي. لیکن د ځای چارواکو پوینا چې دوی د اغیزمنو خلکو سره خوراکي او د خیمو مرستې کړې دي او دغه مرستې به نورې هم زیات شي. البته دا لا نه دي ویل شوي چې د اور له امله د چلغوزي او زیتون و قدرتي درختو ته څومره زیان اوښتی دی، ځکه چې صوبایي سیکټري جنګلات دوستین جمال دینی په وینا چې د اور د مړ کېدو وروسته به دوی ته د نقصان د جاج اخیستلو لپاره د پلټنې کار پیل کړي. دلته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د ایران څخه غوښتنه کړې وه چې هغه دې د اور وژنې لپاره یو جهاز و پاکستان ته راولېږدوي، کوم چې تېره ورځ کار پیل کړی و او په نتیجه کې د شیرانی ځنګل د لویې برخې څخه اوس اور مړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لري تاسو غواګي د خبرونه په دوه مینه مای کې تاسو لپاره په بیلابیلو د موضوعاتو نور رپورټونه هم لرو. اوس په خبر کې د مازیګر 5 بجې شوه دي. ملیحه میرزادانه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای د حکومت خلاف د بیلادون کې لټولو خندونو څخه به تیریږي. عمران خان نن د اسلام آباد لوري ته د لانګ مارچ پیلولو وروسته ثواب انټرچینج ته په رسېدو خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویل چې د اسلام آباد ډی چوک ته به هرومرو ځان رسوي او هیڅوک یې لاړ نشي نیولې. تحریک انصاف ګوند د اسمبلی ماتولو او د نوو انتخاباتو غوښتنو لپاره لاریون اعلان کړي چې ورته د آزادې مارچ نوم ورکړي. حکومت پرون ویل چې تحریک انصاف ګوند ته د لاریون اجازه نه ورکوي او مخې نیسي. هلته د اسلام آباد انتظامیه له فیض آباد سره نږدې لویه لار تړلې او په سړک کې کنټینرونه ایښي دي. د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد کمشنر ته د تحریک انصاف ګوند د لاریون لپاره د متبادلو انتظاماتو د کولو امر کړی. سپریم کورټ نن د تحریک انصاف د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره د لارو بندولو او چاپو پر ضد د یوې درخواست اورېدنې پر مهال وویل چې د پی ټی آی د لاریون لپاره د مناسب ځای ورکړل شي او د احتجاج کوونکو د تګ راتګ لپاره د یو پلان جوړ کړل شي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسوالو یو ځای کس په ادبي برید کې وژلی. د میرعلي تاڼې او چارواکي د نومونو څرګندولو په شرط مشال ریډیو 12 چینل په میرعلي بازار کې د شاهین الله نومي یو تن وسوالو په رڼا ورځ وژلو. په عین حال کې د پولیسو په خبره په میرعلي خیسور سړک د یو بل ځایي کس مړې موندل شوی دی. دغه کس عطا محمد نومېدو چې دوه ورځې وړاندې نامعلومو وسوالو تښتولی و. د دواړو پېښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي د بلوچستان په شیرانی ځنګل کې د لګېدلې یو ډېره برخه یې مړه کړې ده. وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی پرون رسنو ته ویل چې په ځنګل کې په لګېدلې اور د کابو موندلو لپاره د ایرانی جهاز مرسته ترلاسه کړې ده. نوموړي ویل چې د 95 نه تر 98% پورې اور مړ شوی دی. روس د یوکرین په ختیځ کې د یو سخت یرغل لپاره خپلو قواو زیاتولو ته دوام ورکړی دی. روس پاړي چې هلته په دوو ښارونو کې یوکرینی ازواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړې چې هیواد یې د بقا د جګړې سره مخامخ دی چې ښایي برخلیک یې وټاکي.
ملیحه میرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا ولسمشر په ګډون د جاپان، استرالیا او هند وزیر اعظمانو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په عملي کېدو ټینګار وکړ چې لمخې باید د دې هیواد خاوره د هیڅ هیواد پر ضد استعمال نشي. د دغه سلور وړو هیوادونو مشرانو په یو سلور اړخیزه اعلامیه کې ویلي دي چې باید له افغانستانه د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی چې لمخې باید هیڅکله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاوري د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیر ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رایو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څوم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډې ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ د اندېښنې وړ بللې. هغه وسله والا ډله چې په اړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څانګې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړیو حملو مسولیت منلی چې له امله یې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي چې ډیری شیعه افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناستې ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو د رسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
د لادرکه بلوسانو لپاره غږ پورته کوونکي د بلوچ جگجهتي کمیټې په نوم یوې ډلې تېره ورځ د کراچۍ پرېس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د خپلو ورکو کسانو د زر تر زره موندلو غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړه. بلخوا د دغه احتجاج پر مهال پولیسو د دوی ځینې غړي ونیول او څو ساعته وروسته یې خوشې کړل. په دغه کې ځینې ښځې هم شاملې وې. بلخوا د سند صوبې د حکومت ویان مرتضی وهاب مشال اړتیا ویلي چې په صوبه کې یو سلسلور سلویخ دفع لګول شوې ده او تر مخه یې هر قسم احتجاج او په غونډو بندیز دی. نور تفصیل کراچۍ نه د مشال اړو خبريال نیاز علي خان راکوي.
بلوچ یکجهتی کمیټۍ چې د مای په سلی رښتما په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې پکې د لادرکا بلوچانو د کورنو غړو او مدني فعالانو په ګڼ شمیر کې ګډون کولو. خو د مظاهرې په مهال پولیسو د هغوی مخه ونیول او په ګڼ شمیر کې د ښځو په ګډون نارینه هم ونیول. په دغه وخت د بلوچ یکجهتی کمیټې یو غړي سیمې دین بلوچ خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو یې سختي نیوکې وکړې او وی ویل چې اوس مهال د هیواد په هر سیمه کې میش او په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د بلوچان ځوانانو د جبري بدرکه کولو یو نوې لړۍ پیل شوې ده او په تیرو درې ورځو کې 15 بلوچ ځوانان جبري لادرکه کړی شوي دي.
اوس هم زموږ درې ښځې او دوه یا څلور هلکان د پولیسو لخوا نیول شوي. موږ ته نه ده معلومه چې هغه چیرته دي. موږ د پولیسو نه په بیا بیا پوښتنه کوو، کله وایي دوی به یې راوړي، کله وایي چې هغه زموږ په مخ کې نه دي پورته شوي. اوس له چا څخه پوښتنه وکړو؟
بل لور ته د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مای پسل رښتما مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د عین دفع 144 نافذ ده، چرته چې په احتجاجونو جلسو مظاهرو غونډو پابندی ده.
سب عین و قانون کے تابع ہیں تو نیچرلی جو قانون نافذ العمل ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا.
دی وای چې موږ ټول د عین او قانون تابع یو، نو چې کوم قانون وی په هغه به عمل کیږي. پر امن احتجاج د هر چا حق دی. تر دې وړاندې 200 زلا احتجاجونه کړي، چای مخه نه دنیولي او نن هم چې پریس کلب بهر نیولې شوی ټول کسان خوش کړی شوی دي. مظاهره چان چې پولیسو سلور بجې نیولې وو بیا د شپې شاوخوا 10 بجې خوش کړل. د بلوچ جهتی کمیټې یو غړی بیربر بالا چوي چې نن د هیواد تعلیمي ادارې هم د بلوچانو ځوانانو ته د داخلي نه ورکوي او کوم ځوانان چې د وړاندې نه په تعلیمي ادارو کې زده کړې کولې هغوی د تفتیش په نوم د یو لوی فشار لاندې دي.
آج جو یہ احتجاج یہ پروٹیسٹ جو کیا جا رہا ہے وہ
دیوی چنن روز دا احتجاج د زده کوونکو او نورو رکشو کسانو لپاره دی چې په جبري توګه لادرکه کړی شوی دي. د بلوچانو لپاره د دې هیواد تعلیمي ادارې تړل کیږي. نن موږ د هیواد په یو تعلیمي اداره کې هم خوندي نه یو. دا ماشومان او ښځې چې نن دلته راغونډي شوي دي دا د حکومت څخه هیڅ اشرت نه غواړي. دوی له کورنو لادرکه شوي یوازینی ملاتړ غواړي باید چې په حفاظت سره بیرته خوشی کړی شي. د لادرکه بلوچانو د کورنو غړو تور پورې کړی چې روس تربلې په ټول هیواد کې بلوچان جبري لادرکه کیږي او چې څوک د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي بیا هغه په نخوي. د ریاست لخوا هغه ظلم روان دی چې په تاریخ کې بی مثاله دی. خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2022 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي تر اوسه پورې د لادرکه 8,415 کسانو قضیې ثبت شوی وی چې پکې شپږ زره یو سل او درش پیته قضیه هواری کړې شوی هم دي. او بل خوا بیا تیر حکومت د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی و، خو تر اوسه بیا هغه بل په اسمبلی کې نه دی پاس شوی. په دې وروستیو کې چې د اسلام آباد او پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لا درکه کېدو راپورونه مخې ته راغلي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې د اپریل په یولسمه تر خپلې ټاکنې څو ورځې وروسته کوټې ته تللی و او هلته یې د لا درکه کسانو له کورنو سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي او په دې اړه به د با اختیاره کسانو سره خبرې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ، د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ځینو کلو اوسیدونکو احتجاجاً خپل ماشومانو ته د پولیو واکسینو له ورکولو انکار کړی دی. د شاخیمار او شاخوا کلو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې چې تر هغه چې د دوی په سرکاري های سکول کې د استادانو حاضري یقیني شوي نه وي، ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په شمالي بلوچستان کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې ضلع یو روغتیایي چارواکی وای انتظامیې د شاخیمار له مشرانو سره خبرې پیل کړي دي چې خپل احتجاج ختم او ماشومان واکسین کړي. د شمالي بلوچستان د تعلیم محکمې یو افسر بیا وای دوی خپلې څېړنې پیل کړي دي. نور تفصیل هارون باچا په رپورټ کې.
د روانې مې میاشت له درویشتمې د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې تر پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د شاخیمار کلی اوسیدونکي ناصر وزیر د مې پر څلورویشتمه د مشال ریډیو په ولنۍ ګړای سلام پختونخوا کې د خبرونې کوربه ته په ټلیفون وویل چې د شاخیمار چوټا د تخیل او ورزه علي خیل کلو مشرانو د مې پر یویشتمه په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې د شاخیمار سکول د استادانو د غیر حاضرۍ پر ضد د احتجاج په توګه به خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین نه ورکوي. ناصر وزیر زیاته کړه د جرګې مشران د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو واکسینو ارزښت درک کوي، خو د هغوی د تعلیمي ستونزو د حل لپاره له پولیو کمپاین تر بایکاټ بلا موثره لار ورسره نشته. موږ د وزیر د څرګندونې هم د مې پر څلورویشتمه د شمالي وزیرستان د تر ټولو لوی روغتون د ډاکټر او د پولیو کمپاین د څارونکي شمس الرحمن مخې ته کېښودې. نوموړي د شاخیمار په جرګه کې له پولیو کمپاین د بایکاټ پریکړه تایید کړه او ویل ضلع انتظامیه د دې کلي له مشرانو سره په خبرو بوخته ده چې ماشومان یې له پولیو څاڅکو پاتې نه شي. ډاکټر رحمان په شمالي وزیرستان کې د پولیو وروستۍ او مثبتو پیښو ته په اشاره زیاته کړه چې ممکن د دې سیمې نور ناواکسین شوي ماشومان هم د دې مزدور کوونکي ناروغۍ ښکار شي.
د شاخیمار یو سال نه کم ماشومان چې کوم دي هغه 33 ماشومان دي. د یو کال نه والا د 15 کالو پورې 135 چې د پیل ورځ چې کوم ټارګټ وو، د دوی چې کوم ریفیوزل وو هغه د سکول د وجه وو، چې مطلب د سکول د چې راشي یا ساده راشي ډی سي صاحب ډایرکشن ورکړي دي ای سي رس مکتا چې دا کلیئر کی او چې څه مطلب ایشو وي ټیچر ولا او نور هم صحیح شو دي هغه سالف کی ڈیمانڈ ریفیوزل راغلی دی، نورک نام راغلی دی، سوزیونو نا میرانشاہ کے چوٹا دا تخیل ایریا دا آخی کیم راغلی دی، ٹول ٹیمز ڈیپلائی دی، سیکیوریٹی سمرم سٹیک ہولڈر دی آگا ایکٹیولی مونگ سارا مدد کئی اور مونگ ٹیمونے لگیا دی فیلڈز کے ڈیمانڈ ریفیوزل دا وجہ مونگا شیورانی کی چی ویکسینیشن ہونے شی نورم کے سونا دا پیشی.
13 اپریل په شمالي وزیرستان کې د پولیو د درېمې مثبتې پیښې تر راتلو وروسته د همهغې میاشتې پر 28مه او 29مه په دې ضلع کې د پولیو بیړنۍ کمپاین شوی و. دا چې د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمه آیا د شاخیمار په سکول کې د استادانو د نه حاضرۍ له مسلې خبره ده او د حل لپاره څه کولی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د رزمک ډویژن تعلیمي افسر فدا وزیر د مې پر 23مه مشال ریډیو ته وویل د خپل یو ماتحت افسر شاخیمار ته لیږلی چې هغه ستونزه له نږدې وګوري او محکمې ته رپورټ کړي.
دا شاخیمار سکول چې دی کنه سر دا تپمونګ د ډیو په هدایت لاندې زمونږ سره ای ایس ډی او مبارک شاه هغه مونږ لګل دي هغه یا مونږ ته رپورت نه راځي. دا اوس هغه ای ایس ډی او چې راځي نو مونږ ته پتا ولا کیږي حقیقت څه دی. کچیر ته چې چیرته ایس ایس ډی هغه لګ د څه یو سایډ د ایریا دا کنه چې هغه ته تګ راتګ لږ ګران وي. کچیر ته خبر وایم ان شاء الله مونږ به خلاف اکشن اخلو ځکه چې دا خوډه بد خبره ده چې یو ټیچر یا ډیوټی نه کوي او خلک راوځي خپل بچن ته پوری نه ورکوي. دلته کې په حقیقت کې لکه سکولونو کې تمیز کا ځنه شمیر کې نه شي د سټار د کمیټې بار بار هغې پر اشتهار کوو یا برته کوو نو هغه انشاء الله هغه به فنکشن شي خو والی روان دي نه دا خرابوالی دي.
پا په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان منتخب استازي محسن داول په داسې حال کې چې د دې سیمې د اوسیدونکو مشکلات درک کوي پر هغوی غږ کوي چې له پولیو کمپین د انکار په صورت کې د خپلو ماشومانو صحت او ژوند له خطر سره مخ نه کړي. نوموړي د مه پر سرورښتمه له مشال لیډو سره په خبرو کې له صوبایي حکومت هم وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د کړیدلي ولس د ستونزو حل ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا یو غلط ٹرینڈ دے مطلب خو دا حکومت په پاٹم پکار دا غدا چې خلک دې حتی نه را رسی چې خلک په دې باندې مجبور شي خپل کام دا بزدا خبره کوم چې دا ګور باید به مونږ خپل ځان ته نورم نقصان ورونه رسو کنه لکه زما بچی کده پولیو نه پاتې کیږي نو دا هم زمونږ نقصان دی پته نه کی مطلب کدا شه دلته په خورې دو شو نو زمونږ د راتون کې نسل په ډیر زیات د جسمانی کمزورتاو سره مخامخ شي نیمګړتیا سره مخامخ شي نو ټول کام باندې دا کوم سوال وته کوم منت وته کوم چې خدای رسول وګرده د پولو بچو دا مستقبل غم کوي مطلب دا شخي مار دا ملګری دا قانون بالکل دا خدي خبرم بخپل دې ټیک دا ما سرم دي خبره کړه وا واغه په یو طرف مونږ لا جاي مې په خبر باندې دا غم کو چې کوم یو ستونزا په خپل ځای خوې خو د پولو نه حکومت هم زما چې بچي چې محروم شین او ماته نقصان دې بل چاته دې دونه زیات نقصان نشته.
روان 2002 زیږدیز کال په پاکستان کې د پولیو درې مثبت پیخي ثبت شوې دي. پولیو وهلي د درې وړ ماشومان د شمالي وزیرستان دي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم شته دي.
مشال لیدا تاسو غوږی په جنوبی وزیرستان کې د مېل درويشته میراسي د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روان دي. د سیمې مرستيال کمشنر فرحان خان 13 ورځ مشال لیدا ویلي په سیمه کې د پولیو یا ګوزن خلاف په روان مهم کې به د 15 کالونو کم عمره ټول ماشومان ته د پولیو ضد اساس کې ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د مئی پر 13 په اسلام آباد کې د دې کمپاین پرانسته کړی و چې نور تفصیل یې لسی مینا د مشال اړیو خبریال اشتاک مسید را کوي.
د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیه د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پورا ماشومونو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 15 ورځینای مهم شری کړای دی. د پولیو دغه مهم په باراکشه د سویلي وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د پولیو کمپین د 23 نه سٹارټ شوه دی. د 23 2425 تاریخ به زمونږ درې ورځې اکټیو کمپیني او 27 بجې کم دی زمونږ کیچ اپ. ان شاء الله زمونږ جنوبی وزیرستان کې چې څومره ماشومان دي د 15 کالو نه کم هغه ټول به مونږ ویکسینیټ کوو. زمونږ ټول ټیمونه په فیلډ کې دي. زمونږ فیلډ آفیسرز ټول په فیلډ کې دي. شکر الحمدلله زمونږ چې کم قوم دی زمونږ کم آبادی ده هغه ډېر کوآپریټیو دي. په دې معاملې کې کوشش د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نور چې څومره ایجنسیز دي د ټولو کوشش دا دی چې دې علاقې نه دا د پولیو مرض بالکل د جړ نه مونږ ختم ان شاء الله کوشش هم روان دي. مونږ چې کم والدین دي هغه ته دا خواست کوو په کور کې نو ټیمونه به کور ته ورځي خالي دي ورته ماشومان بهر وباسي یو ماشوم هم دي نه پریدي که ان کیس دي په سفر کې نو چې کم زیده لاړ شي هلته دي چې کم دي دي ماشومانو ته پولیو ورکړي. ځکه چې دا داسې یو بابا ده داسې یو بلا ده چې دا یو ځل خدا نه خواسته په یو علاقه کې سټارټ شي نو بیا ډیر زیات نقصان رسوي او ډیر غټ بوج په مور او پلار او په فیملی باندې جوړیږي.
په سویلي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو راون مهم په باراکښې د سراروغا او ماکین سیمه اوسیدونکي د دوه کسانې خبرې هم وروي.
مانیټرینګ په سایډ ایریا شي زیرو دی لکه سیزا بیلټ او دا شاکارا ایوستانا ای سرکای منځ کای دا پورې سارینا دا چې کیمه د جنات ایریا رودري میا دا جامجول دا ایریا چې کیمه سایډ ایریا دی کنه دا ایریا چې مثال کمپین نو انتهایی ویک کیږي وانیم کوله مخ پلا دا د ټی کړی دو زو یو کمیونټي ورکر و زو کور په کور ګرځدل چې کیمه انتهایی بیکورډ ایریا دو سیزا ورته یی واته دا د مولول خلکو مثال چې تعلیمی لیول باندې د مکمل زیرو دی خو واته چې کیمه په یا په دایده شفارادو سپیشل د مشال ریډیو یا د ډیوار ریډیو په واجه سره چې دایده دا چینل وری دا په پولیو باندې د کیم پروګرامینه کیږي بدوانیم کوله شه موتا یک یو انکاری کاس نه دی ورته لا
تاجرین صدر ملک ریاض تحصیل ماکین جنوب وزیرستان نا خطیبیه تو سره د میجو چې کیم د تحصیل ماکین په ساته باندې پولیو ټیمینه رغلې دي نو هغه چې کیم دی پرینه رسلا گیا دی بارل هغه د نړۍ د مطالبات سره هم د شای شریک کړه د لکه د سپین کمر نو هغه علاقې شه خلک رنګ کوري چې کیم چې کینا دي سروې واغه مطلب دا چې تر وسه پر نه دوه خلک ملاو د 2017 نو څه تر وسه پر 2022 د نشکې جمع میاشتې تی شریکیږي نو لکه پاوا د باندې هغه وی علاقې شه بایکاټ کړای دی چې کیم د ماکین سیمه دو پداشه الحمدلله خلک چې کیم د پولیسوس کې دی کوم پروګرام روان دی هغه شاپ خوشحالي سره خلک ور کوي الحمدلله.
مرستیال کمشنر فرحان خان دا هم وویل چې په پنځه ورځنی پولیو مهم کې وو د سویلي وزیرستان پنځه اتیا زره دوه سوه درې اویا ماشومونو ته د ګوزن رانجنا د ژغورنې د پوره او د پولیو ویکسین ساسکي ورتشل شي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پېښور په هنتون کې د مئی په 23مه یو درې ورځنی ادبي میله پیل شوې ده. په دې کې د مختلفو سیمو نه زده کوونکي ګډون کوي. په دغه میله کې موضوعاتو محدودیتونه نشته، بلکې د ادب، تاریخ، کلتور، فولکلور او د په شمول د نرخزیانو د مسلو په اړه هم بحثونه روان دي. د پېښور د تعلیم او څېړنې په مرکز کې څلور حالونه د دغه میلې لپاره ځانګړي شوي دي چې هر حال کې درې درې پوهان ناست وي او مخامخ ورته زده کوونکي یا اوریدونکي ناست وي او پر یو موضوع بحث کوي. نور تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
د پېښور ادبي میلې نه استفاده کوونکي وایي دوی ته د ځینو موضوعاتو د زده کړو ترڅنګ دا هم معلومه شوه چې ادبی میله څنګه وي. د مې په تلریشتمه پېښور پونتون کې د تعلیم او څېړنې څنګه کې شروع شوه. دغه میله کې هیڅ یو موضوع محدود نه و، د کې په صحافت، سیاست، تاریخ، فن او تردیجی د نرخزیانو لخوا هم په کلکټر ورکړل شوی او د پونتون ګن شمیر زده کوونکو نه علاوه د لرو سیمو نه ورغلي خلکو هم پکې ګډون وکا.
زمانم راحید الله د مومندی جنسی سره ما تعلق دی. زما به دا بھرپور کوشش وی چې زما د دې نه ائیډیا زخلم، نوې خیالات بولم. ان شاء الله ال لکړو کالج دی، کغون کالج دی، زما خپل بھرپور کوشش کوم چې زال ته د حساب له خپل ایونت ارګنایز کوم د غزه سټډنټانو لپاره، د غزه خلکو لپاره، چونکه ال تنا د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی مچې 3 یا 2% ورته وي پسو کې هغه دی.
دغه ملي په موضوعات باندې پوهان هم ځینې د لرو سیمونه ولې ځینې د پېښور دننه د پوهنتون استادان هم وربلل شي. څلور حالونه او یا تلارونه دي چیرته چې درې درې پوهان ناست وي، مخامخ کورسۍ لګېدلې وي، د یادې ودانۍ نه بهر په لوی چمن کې بیا سټالونه لګېدلې. سټالونه یا د تختو د پاسه وړو دکانونو کې کتابونه، آرټ یا فنپاری معنا په ګوتو لیکل شوي نمونه، د لرګیو نه جوړ شیان او نور هم پراته وي چې خلک ورځي، ځینې ننداره کوي او ځینې پکې دغه شیان په بیا خلي. د پوهنتون زده کوونکي زیاتره د پوهانو لیکچرو لورتل چې غوښتلې
خبر شي اور پدی پترو پختانه چی دی مخ کے بزی.
دا میله د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د پوهنتون د دغه څانګې په مرسته شروع کړي چې د یادې ودانۍ مخامخ یونیورسيټي روډ اړخ ته لوی دیوال له تور رنگ ورکړي. دغه دیوال د بلیک بورډ یا تورې تختې پر رنگ استعمال کې هم راوسته چې اوږدوالی 250 فوټ دی. د دیوال مقصد دا چې هر څوک چې دغه میلی لورځي په دیوال ځینې شیر، نثر او یا نور هم ولیکي او کې یو څوک تصویر جوړول شي هغه هم پی جوړ کړي. نو په دیوال هم رنگ رنگ لیکل شو چې زینو پکې ټوکې هم لیکلې وي او زینو پکې بیا د ټوکو ټاکلو انزور نه جوړ کړو. د اسلامي کالج پښتو څانګې استاد ډاکټر زر محمد څنګه په دغه ادبي میله کې د پوهانو سره ناستو چې په فولکلور باندې یو غنټه لیکچر ورکړ. مشال ریډیو ته وویل
مونږ زموږ شاګردان چرته چې تاسو پروګرام کې سیمینار کې کانفرنس کې نو دای مونږ باقاعده لیګو چې لړشي د یلتا خبرې زده کې، چل زده کې، هنر زده کې، لوی خلک ویني دای نه چې دینو لکه دا هنرونه زده کېږي.
د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د دغه ادارې لخوا ویل شوی یو سل څلوېخت نه زیات پوهان په مختلفو موضوعاتو لیکچر ورکوي. څلوېخت نه زیات پینل ډیسکشن یا د باس او مباحثي محفلونه بکېږي او دغه میله به د مې تر شپږوشتمې پورې جاری هم وي. شانواز ترغزه، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروې
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری ګړې
پسلورو بجو.
مشال ریتو تاسی غوگی د افغانستان په لوګر کې صد پاسه 15,000 جریبه حکومتي ځمکه او 1,000 رهایشي نمرې د غاصبینو له منګلو خلاصې شوې دي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیتي ادارو لخوا د نوي نظام د رامنځته کېدو وروسته د غصب شوې دولتي ځمکو د خلاصون لپاره عملیات شوې او په ترڅ کې یې د ځمکې او رهایشي نمرې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې و.
د لوګر سیمې چارواکي وایي د غصب شوې دولتي ځمکو د بیرته نیولو په خاطر د ولایت مقام په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د چارواکو په وینا یاد کمیسیون په وروستیو څو میاشتو کې 15,300 جریبه دولتي ځمکه او 1,000 رهایشي نمرې د ځمکو د غاصبینو له منګلو خلاصې کړې دي. د لوګر د ښار جوړولو او اراضۍ ریاست سرپرست مولوي مطیع الله زاهد مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې په ځانګړي ډول د سیاسي بدلون په وخت کې غاصبینو له موقع نه په استفادې دولتي ځمکې لاندې کړې دي.
تقریبا تر اوسه پورې په دشتي ځمکو کې موږ 15,300 جریبه ځمکه د غصب د مخنیوي کړی او د ښار پلاني ساحه سي ده په هغې کې 180 نمرې د غصب مخنیوي سوی او یا لیست سوي دي او ریاست الوزرا ته پیش سوي دي چې په هغې باندې هغوی فیصله وکړي.
د لوګر اوسیدونکي د زورواکو له منګولو د دولتي او غیر قانوني ځمکو د خلاصولو هرکلی کوي، خو ځینې بیا د دا ډول ځمکو د اخیستلو یا په هغو ځمکو د ودانیو جوړول د دوی مجبوریت ګڼي. قاري صفي الله او لسګونو نورو کسانو دا ډول ځمکو کې دوکانونه جوړ کړي. هغه وایي د دې ځمکو له تصفیې وروسته دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي.
ځمځکه مالکی نام دا تقاضا لري چې موږ ته باید کرایه دې موږ راکړي. حکومت دا خبره کوي چې کرایه به نور دې مالک ځمځکه ته نه ورکوي، موږ ته به راکړي. نو دې موږ غوښتنه له دولت نه دغه ده چې څومره زر کیږي دا سرنوشت دې ځمځکه معلوم شي. که چیرې د دې خلکو حق ویم نو موږ به دوی ته خپل کرایه ورکو، او که دا خلک اسناد او مدارک نه لري نو دولت له موږ سره قرارداد وکړي تر څو د دې کرایه ماتل پاتې نه شي. که شخص ته وي یا دولت ته وي موږ حاضر یو چې کرایه ورکو.
په همدې حال کې د لوګر امنیتي مسؤلان وایي په اوس وخت کې له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو اقدامات ابتدایي دي، خو په راتلونکي کې به له سرغړونکو سره قانوني او جدي اجراءات ترسره شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان احمد الله انس وایي
راتلونکي کې موږ دا پلان لرو که چیرې د موږ د محکمې د حکم په اساس باندې څوک دغه ځمکه پرې نږدي بیا موږ مجبور یو سې هغه کسان ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمیم وایي د نوي حکومت په راتګ سره د غصب شوي او دولتي ځمکو په اړه یو کمیسیون ټاکل شوی چې تر دې وروسته د غصب مخه ونیول شي.
لومړی قدم کې موږ کوشش دا وشي نور د ځمکو غصب مخنیوی وشي، څوک تازه غصب نه کړي، او له نه وروسته په دې اوس وختونو کې زمونږ د غصب په وړاندې باندې چې کومه کمیټه ده هغه د ولایت مختلفو برخو کې ځمکې بیرته راګرځولې دي، او په آینده کې هم د خلکو د غصب د مخنیوي لپاره اجازه نه ورکول کېږي چې غصب وکړي.
په لوګر کې د غصب شوي ځمکو د خلاصون عملیات داسې مهال پیل شوي چې په 1,000 رهایشي نمرو په ډېر لوړ لګښت لوړ پوریزي ودانۍ جوړې شوې دي. د یادو لوړ پوریزو ودانیو د برخلیک د معلومولو او وروستۍ پریکړې په خاطر د هغوی لیست د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته وړاندې شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال اړین وروستۍ خبري خبرونه واوریدل چې د پښې بوتره رسیدلې یو سوشي بي پاتې دي چې مریه میزاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د حکومت خلاف د دوی لاریون کې له ټولو خنډونو څخه به تیریږي. عمران خان نن د اسلام آباد لوري ته د لانګ مارچ پیلولو وروسته ثوابه انټرچینج ته په رسېدو خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویل چې د اسلام آباد ډي چوک ته به هرو مرو ځان رسوي او هیڅوک یې لاړ نشي نیولی. تحریک انصاف ګوند د اسمبلۍ ماتولو او د نویو انتخاباتو غوښتنو لپاره لاریون اعلان کړی چې ورته د آزادۍ مارچ نوم ورکړي. حکومت پرون ویل چې تحریک انصاف ګوند ته د لاریون اجازه نه ورکوي او مخه نیسي. هلته د اسلام آباد انتظامیه له فیض آباد سره نږدې لویه لار تړلې او په سړک یې کنټینرونه ایښي دي. د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد کمشنر ته د تحریک انصاف ګوند د لاریون لپاره د متبادلو انتظاماتو د کولو امر کړی. سپریم کورټ نن د تحریک انصاف د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره د لارو بندولو او چاپو پر ضد د یوې درخواست اورېدنې پر مهال وویل چې د پی ټی آی د لاریون لپاره د مناسب ځای ورکړل شي او د احتجاج کوونکو د تګ راتګ لپاره د یو پلان جوړ کړل شي. د شمالي وزیرستان په میر علي کې وسوالو یو ځای کس په هدفي برید کې وژلی. د میر علي تاڼۍ او چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن په میر علي بازار کې د شاهین الله نومي یو تن وسوالو په رڼا ورځ ووژلو. په عین حال کې د پولیسو په خبره په میر علي خیسور سړک د یو بل ځایي کس مړې موندل شوی دی. دغه کس عطا محمد نومېدو چې دوه ورځې وړاندې نامعلومه وسوالو تښتولی وو. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي د بلوچستان په شیرانی ځنګل کې د لګېدلي یو ډېره برخه یې مړه کړې ده. وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع پرون رسنو ته وویل چې په ځنګل کې په لګېدلي اور د کابو موندلو لپاره د ایراني جهاز مرسته ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل چې د 95 نه تر 98 فیصده پورې اور مړ شوی دی. روس د یوکرین په ختیځ کې د یو سخت یرغل لپاره خپلو قواو زیاتولو ته دوام ورکړی دی. روس پاړي چې هلته په دوو ښارونو کې یوکرینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې هیواد یې د بقا د جګړې سره مخامخ دی چې ښایي برخلیک یې وټاکي.
هم دې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلیاز د خبرونو وایاند ملیحا میرزاده، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال رډیو ټول همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال رډیو پرمونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیور رډیو خبرونه به واوري. خو مخامو لري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.